تر ډیره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټوي.
د ایچ پایلوري بکتریا فقط همدغه یو نوم باندې پیدا کیږي چې د هیلیکوبکتر پایلوري په نوم باندې دیږي. د دې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې لوړې دي او اکثرا په هغو کورنیو او په هغو منطقو کې چې حفظ الصحه مراعاتېږي، دا د ککړ خوراک او ککړو اوبو د لارې د انسان وجود ته انتقالیږي، خصوصا هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د دوو کالو او پنځو کالو ترمنځ وي، او هغه کسان چې اکثرا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجرتونه کوي، لکه په نننیو وختونو کې اکثرا جنګونه او بدبختانه ناامنۍ ډېرې زیاتې شوي دي. د ولایاتو نه مرکزونو ته خلک راځي او د مرکز نه نورو شاوخوا ته چې کله انتقالیږي، د دوی د اوبو د څښاک مشکلات موجود وي، خوراکي ککړ وي، مستقیم تماس له امله یو انسان ته بل انسان ته انتقالیږي.
یو شمېر روغتي متخصصین وایي که چیرې د ایچ پایلوري په وخت درملنه ونه شي، حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دوستانو، ایچ پایلوري ناروغي خبرونه زنګړی شوې، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې واوري، ازادي رادیو دات او ار جی مهیروي. ډاکټر صاحب کاکړ، راځو خبرونه ته. د خبرونه په سر کې به مونږ ته وایي چې ستاسو په نظر ایچ پایلوري څه ډول یو ناروغي ده، او په دې ورسیو کې ولې د پراختیا په حال کې ده؟
ایچ پایلوري لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي، ایچ پایلوري په خپله بکتریا ده، یو میکروب ده، د ناپاکو اوبو او خوړو د لارې څخه د انسان هضمي سیستم، خصوصا معده او د کوچنیو کولمو غلومننۍ برخې ته داخليږي. سرنګه چې دا بکتریا که څه هم دا بکتریا د تیزابو سره حساسه ده، د معدې تیزاب کولای شي چې دغه بکتریا د منځه ویسي، خو بیا هم په دغه بکتریا کې دغه توان شته، دا قابلیت پکې الله تعالی ایښی ده. دغه بکتریا چې دا د سپرینګ شکل لري، ګرام منفی بکتریا ګانو په ګروپ کې راځي. سلور دانې قمچینی یا پنځه دانې قمچینی چې د فلاجیلا په نوم باندې یادیږي، دغه بکتریا پنځه دانې قمچینی لري. کله چې د اوبو یا د ناپاکو خوړو د لارې څخه معدې ته دغه بکتریا لاړه شي، هلته دغه قمچینو په واسطه باندې د معدې په مخاطي غشا باندې یا د معدې په دیوال باندې ځان نخلوي. کله چې هلته ځان ونخلوي، د پروټیز په نوم باندې یا انزایم لري چې دغه انزایم کولای شي دا کوم تیزاب چې د معدې په مخاطي غشا باندې موجود دي، دغه تیزاب خونسا کوي. کله چې دغه بکتریا دا تیزاب خونسا کی، کله چې تیزاب خونسا شول، دغه بکتریا بیا کولای شي د خپلو تخریبي انزایمونو په واسطه باندې د معدې جدار ته ځان رسوي. کله چې جدار ته ځان ورسوي، بلاخره هم غلطه پاتې کیږي او د معدې د جدار د لمنځوړلو سبب کیږي.
ډیره مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلو. بیا به هم د اړیکو شمیرې ویم: 0995 15 30 50، او بل شمیره ده 0998 225 55. په دغو شمیرو تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او له ډاکټر صاحب کاکړ نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. یو اوریدونکی دا اوس په لګه کې دی او د پوښتنه اخلو. ښه راغلی پروګرام تا. لومړی همزان رو پیژنې؟ مهرباني وکړئ ځان رو پیژنې. ښه، نو فکر کوم دا د ورور اړیکه له موږ سره پرې شوه. بل اوریدونکی اخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. خوشاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ. ایمان غږ اورئ تاسو؟ ښه، فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب، راځو د ایچ پایلوري ناروغۍ په تړاو له تاسو بیا هم پوښتنې ډېرې دي، ځینې پوښتنې به مطرح کړو تر هغې چې اوریدونکي راځي.
وړاندې ما وویل کله چې بکتریا معدې ته ورسیږي، هلته تکثر کوي او د معدې دغه کوم نورمال غوښین قشر چې دغه د منځه وړي، کله چې دغه تخریب شروع شي نو په معده کې یو زخم پیدا کیږي. کله چې ناروغ ته زخم پیدا شي بل اخره که د زخم تداوی نشي د زخم ورس پورس باندې زیاتېږي. کله چې په میده کې زخم پیدا شو نو ناروغ ته د خېټې په پورتنۍ برخه کې سوزش پیدا کیږي. اکثره د شپالري ناروغان چې ډاکټر صاحبانو ته ځي د دوی زیات شکایت د دینه وی چې میده می سوځي، د خېټې په پورتنۍ برخه کې لاس دی چې میده می سوځي، چې دغه سوځېدل کله چې زخم پیدا شي په میده کې هلته چې کوم اعصاب دي هغه د تیزابو سره مخامخ کیږي، چې دغه تیزاب بلاخره عصبي رشتې تحریکوي او ناروغ ته درد پیدا کیږي. د درد څخه علاوه ناروغ ته دلبدی پیدا کیږي، استفراقات ورته پیدا کیږي او بلاخره ناروغ اشتها د لاسه ورکوي. کله چې ناروغ اشتها د لاسه ورکی نو په دې وخت کې ناروغ خپل وزن هم بایلي.
اوریدونکو ته به هم وار وار کو رزو یو اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم صافی خوری تسلا پسرلای لیکلینا.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی پسرلای صاحب، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم، نو پوښتنه دا ده چې ځکه کله مثلا ډوډۍ وخورم ځکه نور ډوډۍ نشم هضمولی، نور زما قزایګه ته ډېر زما جان د ورځې وو کې ریاستي ډېر قزایګه ته.
ښه، عمر دې څومره ده اسد الله خانه؟
زما عمر ډاکټر صاحب محترم اتلس کاله دی.
اتلس کاله نه، ښه، څومره وخت کې دا تکلیف ورته پیدا شوی ده؟
تقریبا
دوه کاله کېږي. دې تکلیف لپاره ډاکټر صاحبانو ته تلی درمل دي خوړلې دي؟ څنګه چې ډوډۍ وخوري ضرورت درته پیدا کیږي چې بیرون لاړ شي؟ داخلی یو محترم ڈاکٹر صاحب ته لاړ شي هغه به د ایچ پایلوري معاینات درته وکړي چې خوشبختانه ایچ پایلوري دی منفی وي، نو بیا د لویو د غټو او کوچنیو کولمو د انفلمیټری یا التهابي ناروغي دي، د دغه ناروغیو په دغه ناروغیو کې ناروغ ته کله قبضیت پیدا کیږي، کله ورته ایصال پیدا کیږي، بعض وخت د ایصال سره وینه هم ځي، ناروغ ته د خېټې دردونه پیدا کیږي، هغه کوم غذایی توکي چې خوري ناروغ دا توکي نشي هضمولی، وجود ته نه جذبېږي، ناروغ خپل وزن د لاسه ورکوي. نو یو داخلي ډاکټر صاحب ته لاړ شه، د شپایلوري معاینات هم وکړي، د ډکو میتیازو معاینات هم وکړي. نو زه چې څونه فکر کوم، اول خو به شپایلوري وي، کې شپایلوري مراد شوله، نو بیا دغه د پښتورګو التهابي ناروغ، د کولمو التهابي ناروغي دي، دغه د پاره معاینات کیږي ان شاء الله چې د درملنې وړ دي دغه ناروغي.
جرمانه نه بلوریدون کی ته وار ورکو، مهرباني وکړئ.
الو،
تر دې غږ لږ راټیټ کړئ چې ستاسو غږ واورو موږ، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، مې دې د جوش کوي میدان.
عمر د دېش کاله ده. کله چې ډوډۍ وخوري دغه نه سونه وخت پس د مېدې جوش درته پیدا کیږي؟
بس مېدې نه د لوګي نه، بس جوش پیدا کیږي، بس دلا یو چې بس بیا پنارې بیا صحیح.
نه چې مور شي بوج در باندې راشي ډوډۍ چې وخوري. صحیح ده، مهرباني.
ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ بیا به نور اوریدونکو ته ورشه.
دغه ورور چې اړیکه نیولې وه، کله چې ډوډۍ وخورم میده مې جوش کوي، نو انشاءالله اول خو به څه مسله نه وي، کوشش دې وکړي چې په کم اندازه ډوډۍ دې وخوړل شي. هر هغه څوک چې په زیات اندازه باندې ډوډۍ خوري، زیات خوراک کوي، د هغه نه وروسته د میدې جوش پیدا کیږي. که بیا کوشش دې وکړي که دغه مل ورور نسوار کوي، سیګریټ کوي، سیګریټ څکوي، ورزش نه کوي، په زیات اندازه باندې ډوډۍ په زیات اندازه باندې خوراک کوي، نو کوشش دې وکړي ورزش دې شروع کړي، که سیګریټ نسوار کوي دا دی پریګ دی په کوم اندازه باندې دی ډوډۍ خوري کبیا هم د میډي جوش ورته و نو لړ دشي داخلي ډاکټر صاحب سره دی د شپلوري یو ماینه دی وکي د دې سره علاوه د جړ پنوم باندې یو ناروغي ده هغه کسان چې زیات وزن ولري یا هغه مورګان چې حمل ولري یا هغه څوک چې سیګریټ سکوي یا نسوار کوي په دغه خلکو کې هم د میډي جوش پیدا کیږي او بل اخر خولې ته ترشي و برازي نو کوشش ته وکي چې وزن کم کيا ورزش وکيا کم سمو سیګریټ کس کوي ادا پرې دیا او کبیا هم دا مشکل مو حل نشو دی د داخلي ډاکټر صاحب ته ورشي چې پوره معاینات درته بیا وکي
او ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د دغه ناروغي د مخنیوي په تړاو به هم لتاسي وورو خو سره زو اوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ازادي رادیو وورئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
او توخی هم د زابل ولایت کلیل ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم ټول اوریدونکو د قدر وړ مېرمنه ډاکټر صاحب ته سره خلاص وایم
ماشاءالله سي مننه مهرباني
محترم ډاکټر صاحب د خمیدات څنګه ده چې موږ په وطن کې بعض خلک وایي وایي سهار وختي چې پر تاسو خوا باندې یو څوک اوبه وڅښي او څو نو دا د میډیا د پاره ښه دي او بل مې یو عمومي پوښتنه ده چې هغه دوا یې چې اکسپایر شوی وي یعنې تر وخت تیری لکه مالی شو فشکاروي او ګولې چې د میډیا او د پوستکي او د تزریک له لارې کېږي تاسو تر وخت تیری د دې پر ځای چې هغه ګټه نه ولري د انسان د پاره د مرض سبب ګرځي یعنې نور مرضونه ځینې پیدا کېږي که نه پیدا کېږي او وطول میډیا و مرضو ته پایلوچ کېږي
امراض
مختلف دي
وضاحت ورکړي ډاکټر صاحب که کومه بل پوښتنه نه لري توخی صاحب نو ستاسو اړیکه پرې کوو تاسو له خبرونې سره اوسئ ښه د توخی صاحب اړیکه هم پرې شوه ډاکټر صاحب دا پوښتنه به ځواب کړئ
توخی صاحب ډیره زیاته مننه تاسو ته سلام وایم مونږ په تبابت کې یو متل لرو چې نو اسید نو السر کوم ځای کې چې تیزاب نه وي په هغه ځای کې به زخم بنوي سهار وختي د اوبو سکل نه تنه د دې پر ځای چې د میډي تیزاب خنسا کوي کله د تیزاب خونسا شو نو بیا چې پیلوري نشي کولای چې د غلطه په میده کې خپل وده وکي او میکروب رامنځته کی نه تنه چې د سهار په نهار باندې د اوبو سکل د میډي د پاره ګټلري بلکې د پښتورګو د تیګو د پاره د پښتورګو د انتاناتو د پاره هم ګټلري بل پښتنه مودا وکړه چې دواګانې که ایکسپایر شي تاریخ تیر شي دا تاوان لري که نه لري ټول دواګانې تاوان نه لري چې ایکسپایر شي سره به خپل مثبت تاثیرات د لاسه ورکوي خو ځینې دواګانې شته دي د دې پر ځای چې هغه مثبت تاثیرات هم د لاسه ورکوي خپل منفي نوي تاثیرات هم جوړوي بل پښتنه مو توخی صاحب دا و چې هر د میډي زخم چې پایلوري ده نه د میډي زخم مختلف عوامل لري یو عمده عامل چې شپېته فیصده د زخم تشکیلوي هغه اچ پیلوری میکروب ده اچ پیلوری څخه علاوه کې اوسوک په زیات اندازه باندې د درد ضد درمل خري خصوصا د اسپرین ډسپرین ګولایګان چې په اطرافو کې په زیات پیمانه باندې استعماليږي او ډيري استعماليږي دغه څوک چې د اسپرین ګولې په زیات اندازه باندې خوري دغه خلک هم د میډي په زخم باندې اخته کیږي بل عامل هغه څوک چې فاميلي تاریخچه د میډي د زخم ولري د غوی اولادونه هم کولای شي چې په اچ پیلوری باندې اخته شي همدارنګ کې کې څوک د وینه او ګروپ ولري که د وینه او ګروپ ولري دغه خلک هم کولای شي چې په پپټیکل سره د میډي زخم باندې اخته شي
ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري په دغه پروګرام کې د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ ملمه دی یو بل اوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی ځان هم رو پیژنئ
مننه خوشاله چې خیر الله يم له میدان وته ګورئ ته
خیر الله خان نن موږ د اچ پی لوري ناروغي په اړه غږیږو تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني
اچ پی لوري په اړه پوښتنه لرم کابل پوښتنه غواړی وکړم
خبره ده مهرباني مهرباني وکړه
کابل پوښتنه مې یاد کړه ګډیر ګرمه یې پاتې کوم نو دمه څه څنګه ګډیر کوڅه یې ګډیر ګرمه یې څنګه ګډیر دا وایي ځان وژنه وکړه نو دې ناروغي چیرې تا چر ته لاړم کومې برخې ته چر ته مې جوړم.
او خیر الله خان عمر دې څومره داسې مسؤلیت لري؟
خیر الله خان من غاګورې ښه فکر کوم د دغه ورور اړیکه له موږ سره پرې شوه. دوی همدغه البته یوه پوښتنه وه، تاسې
ویل چې مایوسه کېږمه. خیرالله خان باید مایوسه نشي، د حالاتو سره مقابله پکار ده. سړی باید مایوسه نشي، که چیرې ته اوزګار وي، سم مصروفیت نه لري، ځان د سم مصروفیت وګوره. په لږو پیسو باندې خیر د کار وکړه، هغه ستا ذهن به مصروف وي، هغه وجود به دې مصروف وي. خپله مایوسه کېدل د ذهني ناروغیو یوه نښه ده. که چیرې ته زر زر مایوسه کېږي، ډیر مایوسه کېږي، نو د عقلي عصبي او ډاکټر صاحب ته لاړ شه. هغوی به درته ذهني درمل نه وکړي، که درملو ته هم ضرورت وي درمل به درته درکړي، خو مایوسه کېدل په کار نه دي.
ډاکټر صاحب کاکړ، ځینې خلک په دې اند دي چې که چیرې معده یو وارې په دغه بکتریا باندې میکروبي شي، نو د دې میکروب له منځه وړل خورا ستونزمن وي او تر ډیره دا میکروب پاتې کیږي. ستاسې نظر څه دی؟ آیا په درملو اخیستلو باندې دا میکروب له منځه ځي؟
او بالکل، څرنګه چې شپایلوري یو ژوندی مخلوق د خپل حرکات لري، خپل جینیټیکي ساختمان لري، معلوم ساختمانونه لري، معلوم انزایمونه لري، نو د دغه انزایم نو په بلاک کولو سره د دوی د وجود په تخریبولو سره چې د درملو په واسطه باندې کیږي بالکل کیږي. که اوسوک د معدې زخم د چپلوري په واسطه باندې ولري، هغه مونږ تر 12 هفتو ته 3 میاشتو پورې مونږ دا دوي کوو. که اوسوک د کوچنیو کلمو زخم ولري، هغه مونږ تر 8 هفتو پورې درملنه کوو. بالکل دغه ناروغي د درملنې وړ ده، خو کچیرته دقیق تشخیص وشي او د ښه کیفیت دوا واخیستل شي او دوا تر معلوم وخت پورې باید وخوړل شي، او کم پریزونه چې ډاکټر صاحبان ورکوي هغه باید وشي، او ځان ته دی د شپلوري نه یو څوک ذهني مشکل دی ځان ته نه جوړوي. چې یو چاته یو وخت کې شپلوري پیدا شي، نو دا د بیا ځان سره ټول عمر د شپلوري نوم د ځان سره ضبطوي او وایي دی بس نن شپلوري شوم، ډاکټر صاحب ته لاړم، درملنه مې واخیسته، درې میاشتې پوره شو، بس ښه شوم. خپل دی روحي تداوی دی داخلك ځان ته وکړي، دومره مهم نه دی شپلوري. که چیرې شپلوري بیا تداوی نشي، نو بیا په لنډ وخت کې یو څوک شپلوري تداوی نشي، ناروغ ته د وینې استفراقات پیدا کیږي، په ډکو میتیازو کې وینه پیدا کیږي، هغه زخم سوری کیږي، د ناروغ معده بندیږي، کم خوراک چې مونږ کوو هغه به کولمو ته نه ځي، بلاخره ناروغ ته استفراقات پیدا کیږي، کم خونی ورته پیدا کیږي، ناروغ خپل وزن د لاسه ورکوي. نو که دغه علائم بیا په چا کې پیدا شي، دغه د شپلوري هغه انزار ده، دغه انزار ده. نو شپلوري ځان ته باید یو ذهني ټینشن جوړ نشي یو چاته چې پیدا شو.
درملنه څومره یعنی نهایي شونې ده، او تر څنګه باید څونه تر څو میاشتو پورې دوا واخیستل شي؟
تر 3 میاشتو پورې دی، شپې 2 میاشتې، تر 2 و د لسونه تر دو هفتو پورې. هغه بعض لږ دره مسلکي کېږي، پی پی آی اخیستل کېږي، هغه د معدې چې کوم تیزاب دی هغه خونسا کېږي، هغه راکمېږي، ورسره دوه قسمه انټي بیوټیک اخیستل کېږي تر 14 هفتو پورې. که چیرته دی دوه مختلف ترکیبونه لري، درې قسمه ترکیبونه دي د انټي بیوټیکو چې دا استعمالېږي، دغه درې قسمه ترکیبونه ټول باید استعمال شي، ناروغ انشاءالله ورسره ښه کېږي. که بیا هم ښه نه شو، نو بیا د جراحي ډاکټر صاحبانو سره هم مشوره کېږي، ناروغ ته اندوسکوپی کېږي، د کمرې د لارې څخه پایپ ورکته کېږي، نو بیا دا زخم په ماشینی سترګو باندې کتل کېږي چې دا زخم څه رقم ته ده. بالکل د شپلوري ناروغي شونې ده، خو د تشویش ترته ضرور نه ده ډېر.
ډېر مننه. نورې پوښتنې هم ډېرې زیاتې دي، خو اوریدونکو ته به وار ورکو. یو بل اوریدونکو ته وار ورکو. سلام علیکم.
خیرالله یم، اړیکه مې کته شوله.
ډاکټر
پوښتنه رانه وکړه، عمر مې 19 کاله دی، دولسم ټولګي نه پاتې شوی یم، په درېمه درجه وو. کانکور ازموینه مې ورکړه ده، او کانکور ازموینې ته په تمه یم، انشاءالله مطمئن یم چې زه به انجینري ته تمه بیږم، لومړی امتحان مې
وکړم. خیرالله خان مطمئنه مې انجینری پوهنځي ته هم کامیابېږي، کې نمرې دي موړې دي، نو بیا ولې مایوسه یې؟
بس چې څوک یې منفي فکرونه را پیدا شي، نو ستړی غوندې هم له ژونده ستړی یم، خوند نه راکوي.
خیر ژوند نه مستړی کیږه، ژوند د کار او د مبارزې نوم دا هیڅکله باید ستړی نه شي. که بیا هم ډېر مایوسه کېږي، تشویشونه دې زیاتېږي، یو د عقلي عصبي ډاکټر صاحب ته لاړ شه، هغه به لږ درمل درته درکړي، انشاءالله دا مایوسي به دې ختمه شي.
ښه، مننه کوو خیرالله خان نه. بل اورېدونکو ته ور ورکو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام به خودت و دکتر صاحب محترم.
بسیار تشکر.
یک دکتری ویژه خانم ده پروگرام من قوه از دکتر صاحب که شون پدر ما بود پروستاد دولتراسان 5 سانتی متر از متر چند خود رو نتیجه نشان داد. یوریمکس کپسول یوریمکس داده و قدر فایده نکرد. دکتر صاحب اینا هم شما اگر بگوین که امکان خورد شدن غده پروستات هست و یا چی کنه اما عملیات شما.
خب چند سال هست مریض؟
مریض 65 سال هست دکتر صاحب.
خمیربانی
اینا دمی کفخانه جمهوریت در یولولوژی این همین یه اولتراسان داد بازم و میخوام 4.5 یا 5 داد میخوام دادم پاکک پس که بودم یورمکس کپسول داد. اما این یک سه ما میخوره و قدر فایده این دراز زیاد نشده. یعنی امکانش هست که
مریض سوزاک میشه؟ مریض سوزاک میشه؟ زود دود مریض سوزاک میشه؟
بسا کم
اخواکشه زه درته وایم، هغه ناروغان چې عمرونه یې د نارینه ناروغان چې عمرونه یې د 60 څخه لوړ وي، په دوی کې عادتا د پروستات غده غټیږي. کله چې دغه غده غټه شي نو ناروغ ته غټه شي میتیاز یا ادرار چې کمی ده په مثانه کې جمع کیږي. کله چې دغه ادرار جمع شو بلاخره دغلته میکروبونه هم وده کوي او ناروغ ته بیا سیستایټس یا د مثانه میکروب او ناروغ ته سوزاک پیدا کیږي. د څه وخت دپاره ناروغ ته هغه درمل ورکول کیږي چې دا د تشو میتیاز لاره خلاص وساتي او د پروستات غده بیرته کوچنی شي. که چیرته درملنې کار ونه کړ، دغه درملو کار ونه کړ او ناروغ ته بیا هم سوزاک پیدا کیده زر زر ادرار ته، نو بیا خلاره د دې لپاره چې د مشکل نه بیغمه شي بیا د یورولوژي ډاکټر صاحبان پروستات اوباسي او ان شاء الله د تکلیف حل کیږي. نو کوشش وکړي چې اوسه وخت نور هم د درمل واخلي. که چیرته نه شو بیا جمهوریت شفاخانه ته راواله، د یورولوژي ډپارټمنټ ته راواله، ان شاء الله پروستات به جراحي شي او د مشکل نه بیغمه شي.
درمنه دوستانو یادونه کوو چې نن اچ پایلوري ناروغي په اړه غږیږو او په خبرونه کې کابل کې د جمهوریت روغتون د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ ملمه دی. یو بل اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب السلام علیکم. زه د بلوچستان څخه سره په اړیکه کې یم. ما دا مشکل دی ډاکټر صاحب چې دا د معده کوم بحث دی کیږي او د معدې سوزاک را سره دی او بل دغه د مورکي مریضین ما سره د اشکار وکاله کیږي دواګانې مې ډېرې کړي دي مګر نه راسته د خیر دا ما سره دغه یو لار وشه ډاکټر صاحب ته ډېر ډېر سلامونه وکړه.
ډېر زیاته مننه.
ډېر زیاته مننه. بلوچستان چې د ورور اړیکه نیولې وه په دې کې د اچ پایلوري دغه یوه نکه خو پکې موجوده ده چې وایي میده می سوځي. د اچ پایلوري د ناروغۍ اوله نښه همدغه ده چې میده پکې د انسان سوځي. نو ورور جانه د داخلي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شه، د اچ پایلوري د پاره معاینات وکړه. د دې څخه علاوه ځینې نورې ناروغۍ دي په غټو کولمو او د معدې نور ناروغۍ دي، هغه کې هم ناروغ ته دلبدي، استفراق، د وزن بایلل، کمخونی، په ډکو میتیازو کې د وینې راتلل، د وینې استفراقات، دغه اراض ولایم پکې موجود دي. نو کوشش وکړه چې د داخلي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شي او دغه پوره معاینات وکړه او درملنه وکړه. پاتې شو د مورقي مشکل دی، د مورقي دپاره به دې شاید ډېر درمل به دې اخیستي وي. نو لاړ شه یو ډاکټر صاحب ته، ښه مشوره داده چې د وینې کلچر وکړه. د وینې یو کلچر وکړه، دغه نه وروسته به دې هغه انټي بیوټیک به دې معلوم شي، هماغه انټي بیوټیک واخله. انشاءالله خدای مهربانه ده چې ښه به شي.
ډاکټر صاحب کاکړ، رازو دې ته چې اچ پایلوري ناروغي البته ساري ناروغیو کې شمیرل کیږي او کچېرې ساري ناروغیو کې شمیرل کیږي څنګه یې باید مخنیوی وکړو؟
بالکل د ایچ پایلوری ناروغي یو کاملا ساري ناروغي ده او زکه خو زیات هم ده د نړۍ دوه پر درې وګړي په ایچ پایلوری باندې اخته دي خو تر اوسه پورې ټولو ته غارا سالایم پیدا شوی نه دي مهمه او ضرور نه ده چې یو څوک د ایچ پایلوری ولري د میدی زخم دی ولري او هغه دی خامخا دل بدی استفراق او یا دردولری عجل او طاقت ځینې د سیمریزان مرزي کله چې د دوی میده وچاو دی سوري شي او ټول اخیته د وینې څخه ډکه شي دغه نوروست دوی په ځان باندې پیږي ډاکټر صاحبان چې ورته معایناتو کې دغه نوروست پیږي چې ناروغ خو چپایلری وو او هغه زخم یې سوري شوی ده نو ایچ پایلوری بالکل ساری ناروغی دا خو ساری ناروغی ناروغی مخنیوی کولی شو که چیرته یو څوک پاکی اوبه وڅکي تقابل د ښار اوبه اوس نسبتا پاکی نه دي نسبت نورو ځایونو ته نسبت اطراف ته نورو ښارونو ته دغه مهمه وجه دا ده چې په کابل کې مونږ د کانالایزیشن سیستم لوس ده هغه عصري او معاصر د کانالایزیشن سیستم مونږ نه لرو بل وجه دا ده چې په اطرافو کې څوک پیش پیلوري باندې اخته کیږي هلته د ساګانو سیستم ده د ساګانو دغه سرونه پټ نه دي یو کلیوال ځي ډولچکه ته کوي هغه ډولچکې خو خاورې میکروبونه هر څه هغه ذرات چې په هوا کې دي ټول هغه د ډولچکې پاتې کیږي هغه ډولچکې ساته کته کی هغه ټول میکروبونه د ځان سره لاندې کته کوي هغه څومره اوبه چې پسا کې دی هغه ټولې اوبه ملوث کیږي او بل اخر یو ډولچره او چې توی نو کور ته ځي نو څومره کسان چې په کور کې دی په شپایلوري باندې اخته کیږي نو ښه خبره ده چې د کانالایزیشن سیستم اسري شي د ساګانو سرونه باید پټ وساتل شي خو معاصر سیستم دا ښه ده چې برمول شي د پاسه په هغه د لاس یا هند پمپ ور باندې ولګول شي او اوبه کچیرته مشکوک یاستو چې اوبه ملوث دي ښه خبره ده چې اوبه جوش شي هم د میکروب نه پاک شي او هم به دغه اوبه سپک شي بل لارې دغه د غذایی توکو نه پټول دي لکه د سړک په سر باندې چې کوم غذایی توکي خرڅیږي د دوی سرونه پټ نه وي نو څومره میکروبونه چې کله چې په لوري نه کنور میکروبونه دي هغه میکروبونه په خوړو باندې کینی او کله چې وخوړل شي دغه میکروبونه ځي میدی ته اول ته د میدی د زخم سبب کیږي بل د مخنیوي لارې دا دغه خامې ترکاریګانې چې موږ خورو هغه کومه کورنۍ سره چې په پټیانو کې اچول کیږي د سبزي لپاره اچول کیږي نو که یو څوک چې پایلوري ولري اول ته خپل رفایاجت کړي یو دغه بیا په پټیانو ته وړل شي دا څومره سالات چې هلته د څومره سبزي چې هغه ټوله په ملوثه کیږي نو هغه سبزيګانې چې کورو ته موږ او تاسو وړو لومړی باید په مالګه کې وایو لومړی ومینځل شي بیا مالګه کې واچول شي یا په پوتاشیم پرمنګنیټ کې واچول شي بل مهمه خبره دا ده چې د لاس مینځلو فرهنګ دی عام شي د ډوډۍ نمک کې باید لاس مینځل شي ورسته باید ومینځل شي که یو څوک تشناب ته ځي دغه نمک کې دغه ورسته دی لاسونه دی ومینځل شي بل مهم د مخنیوي لارې دا ده کوم حشرات چې دي کوم مچان چې په دې محیط کې وجود لري دوا پاشي دی وشي اول خو د حکومت دا کار وکړي د دوا پاشي پروګرامونه دي شروع شي او که څوک وس لري په خپل کور کې خپل دی دوا فاشي وکي او بل خبره ده یو څوک د غنګونی پسیمه کې اوسېږي نو دغه غنګونه دی راکم شي هغه کورونه هغه فامیلونه هغه ځایونه چې تل ډیر زیات وګړي په کم ځای کې اوسېږي نو که یو کس هم تل په شپلوري باندې اخته وي دغه زیات خلک دغه ډیر خلک دلته چې اوسېږي دغه هم په شپلوري باندې اخته کولای شي
ډیر زیات مننه مهم معلومات مو شریک کړل دوستانو نن ورځ خبرونه زنګړل شوی ایچ پایلوري ناروغي ته او وزو اوریدونکو ته د اوریدونکو اړیکه به هم اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازدی لري وای مهرباني لومړی حمزه ته پیژنئ
السلام علیکم صافی خوتا تا او ډاکټر صاحب ډیر سلامونه وای ویل
او خوشاله اوسې ډیر زیات مننه ځان هم راو پیژنئ
دا عبد العادی نابینا د کندهار څخه بلین کې راغلم صافی
خو ا دې اورور مهرباني وکړئ نن چې پایلوري ناروغي پاړه غږیګو
نورمال ډاکټر صاحب دا غږ ته دغه دی چې زه دا شل کال کیږي چې میدان می سخت کیږي نو اندوسکوپي می کړه دا دواګانې دا دغه دا کپسولونه چې دایې پکښې کې دانه خولې دي نو یو رقم نه جوړی پرې زم چین کوم او وزن می د لاس نه دی ور کړی شل کال کیږي دا میدان می سخت کیږي
ها 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 عمر دې څومره ده نابینا وروره
څنګه چې یو څه څه یو کال لري دا ډاکټر صاحب ما زه ویني مینه د کای کړي نو بس دل بدی هم ناراضي اول ورځ کې ملا او ستنې ته تریو بل کړي بس وخت څو دي نو هیڅ مشکل نه لرم
معاینات در ډاکټر صاحبانو در ته معاینات کړي دي درمل در کړي درته عبدالحدی ورورا نو کوشش وکړي چې بیا یو ډاکټر صاحب ته لاړ شي، اخر د معاصر معاینات هم کیږي، بیا انډوسکوپي وکیا، ډاکټر صاحب ته ووایا چې څومره معاینات د معدی او د کولمو اړوند دي، ټول معاینات به درته وکړي، بیا یو انډوسکوپي وکړه، د ایچ پایلوري معاینات دې وکړه، ځینې نور معاینات دي، تشي درار ډکې در دا هم معاینه کړه. انشاءالله خدای مهربانه ده چې یو ځل د ناروغي معلومه شي چې د معدې تیزاب دی ولې زیات دي. په بعضو خلکو کې په فاميلي ډول باندې په معده کې د پیرایټل سیلس په نوم باندې، د پیرایټل د حجراتو په نوم باندې غدوات دي، دغه د غدوات چې دي د تیزاب جوړولو وظیفه لري. په بعضو خلکو کې الله تعالی دغه د پیرایټل حجرات یا د تیزاب جوړولو کومې فابریکې چې دي دغه په انسانانو کې زیات تیوی. نو کچا تکتا ته ډیر تکلیف نه جوړ کړی، صرف دغه د اومیپرازول یا پینټاپرازول یا د تیزاب د خونسا کولو د کمولو چې کم درمل دی، په دغه درملو باندې گزاره کوي، ان شاء الله کم جدي مشکل بنه لري. کبي هم خنه شولې نو پورا معاینات غواړي د زولنجر الیسن سندروم په نوم باندې، د میدی او د کوچنیو او دغه د کولمو ځینې تومورونه دي، دغه تومورونه د گیسټین په نوم باندې یو ماده تولیدوي، دغه ماده زی دی ته په میده کې پیرایټل سیل ته وایي چې تاسو په زیات اندازه باندې تیزاب جوړ کیا. نو دغه خواته دی هم شک کیږي چې کېدای شي ستاسو د میدې تیزاب زیات شوی وي. نو نابینا وروره لاړ شه، پورا معاینات وکړه، چې یو ځل دی د دې مرض ناروغۍ سبب دی معلوم شي، بیا په لګو درملو باندې هم تداوی کیږي، خو د اوس مهال لپاره د تیزابو کمولو دواګانې وخوره.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي راډیو اوري، د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 30، او بل شمیره ده 0992 25 55. بل اوریدونکو ته ور ورکو، مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي راډیو اوري. فکر کوم د غورو پریشو بل اوریدونکو ته ور ورکو، مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري. ایمن غږ اوري تاسو؟ او ډیره زیاته مننه، مهرباني خپل پوښتنه هم مطرح کړئ.
دلمن ولایت څخه اوس خبرې کوم، دغه ډاکټر صاحب کوم دغه 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 تخار از ما سره سره د دغه سپک سپک غورې بس ډیر ناجره تخارې تي، او د میډیا کار زر سره
څومره وخت کیږي ټاکان کوي
د سیل څلور څنګه کار به کیږي خبرې مسکوله دغه اوس دغه څو بار مې هغه
چې شه دې کول سګریټ دیسکل ښه کله راغورځي د ټاکانې چې زیات شي کله راغورځي نه کله د جزر ټاکان کوي کله بزمکه راغورځېدله چې ولاړې
خبره ورسره کوم بس مې دا زړه داسې ټکارې چې بالا ډېر ځینې په عذاب شم.
ناروغ
ته د زړه ټکان پیدا کیږي، د زړه ټکان نو مختلف اسباب لري، هغه ناروغان چې په ذهني ناروغیو باندې اخته وي، په ژور خفګان باندې اخته وي، په دغه ناروغانو کې هم د زړه ټکان پیدا کیږي. یو چا سره چې مخامخ شي، یو چا سره چې خبرې کوي، یا داسې ناشنا خلکو مجلس ته لاړ شي، د زړه ټکان پیدا کوي. همدارنګه د زړه کم برقي سیستم چې دا، که د زړه د برقي سیستم کې کم تغییر رامنځته شي، په دغه ناروغانو کې هم د زړه ټکان پیدا کیږي. او تر ټولو عام سبب چې په افغانستان کې د دلته د هغه د کم خونې موجودیت د خصوصا مایندې په مایندو کې هغه کم خونه دي، نو په غوي کې د زړه ټکان عمده لامل چې دا هغه د کم خونې ده. نو هوته کورورا لاړ شه یو ډاکټر ته، د زړه یو برقي ګراف واخله، یو ای سی جی واخله، هغه کې به معلوم شي. همدارنګه د وینې معاینات دی وکړه چې کم خونه نه یې، او همدارنګه یو عقلي عصبي ډاکټر ته لاړ شه چې په ژور خفګان خو واخته نه.
او ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. کوم کسان چې د ایچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته دي، ستاسو یې سپارښتنه ورته څه ده چې له کومو خوړو نه ګټه واخلي او له کومو باید ډډه وکړي؟
د سی ایچ پایلوري د سی خاص پرهیز نه لري، خو که څوک په ایچ پایلوري باندې اخته شي کوشش دی وکړي هغه ډیر تروش خوراکونه یا ډیر مساله دار خوراکونه هغه دینه کوي. دا څومره مساله دار خوراکونه چې دي دا قلوي خاصیت لري، نور هم د معده تیزاب زیاتوي. خامی میوه چې پوره پخې شي نه وي، خامی وي اومي دغه نه دی پرهیز وکړي، پخې میوه دی وخوري. همدارنګه کم خامی سبزیان دی هغه دی اول پاک شي، بیا دی مالګ پکې واچول شي، دغه نور سره کې پوتاشیم پرمنګنیټي هغه دی د پکې واچول شي چې پاک شي. همدارنګه په زیات اندازه باندې دی او به وس کی هغه د میډی کوم تیزاب چي دی هغه به خون ساشي کم بشي. که یو څوک په سیګریټو په نسوارو دخانیاتو باندې عادت وي، دغه په خپل د میډی کوم زخم چي دا هغه ته وینه کم وی، کله چې زخم ته وینه کم شي ته دی پر ځای چې هغه زخم جوړ شي هغه زخم نور هم زیاتېږي. که څوک د سټرس لاندې وي، د ذهني فشار لاندې وي، هغه دې کوشش وکړي د خپل فشار دی را کم کړي. دغه د حل لارې او خپل شخصي حالاتونه دی ومینځي، جوش کړي او به دي وسکي په ګڼه ګونه کې ډېر نه اوسيږي.
من رزو اوریدونکو ته یو بل اوریدونکو د اوس په لګه کې دی، مهرباني وکړئ.
هلو اوریه.
او بالکل ساسي غاګورو ځان هم را پیژنئ.
ډاکټر صاحب سلامونه وایم. د شپولو کلو شوم دی بازار یو سال دی کچیر دوا خوري خوشالي کوي نو بس دغه هغه یو سال دی کوي نه راوښه څه کوو
څنګه کیږي فشار ټیټیږي
ښه مې او فشار ټیټیږي که څنګه
یا یو سال یو سال دی دی سال
ښه یو سال یو عمر دې څومره ده
ماشوم پڑھ رہی
کچھ نہ دا عمر سمرا دا سنو وقت کی سال اور تو پیدا شوائے دا سمرا وقت کی گی چی سال اور تو پیدا شوائے
پیدائش
جواب درتا وایما
مهربانی ډاکټر صاحب.
هغه ناروغان تر شپږ میاشتو پورې ماشومان د مور شودې خوري، په دغه وخت پورې هغه کوم انټي باډي ګانې هغه نظامی ځواکونه چې د مور په وجود کې دی هغه د شودو د لارې نه ماشوم ته راځي. په اصالاتو د شیانو باندې ډېر کمښت کېږي. د سیلیک ډیزیز په نوم باندې یوه ناروغي ده په شپږ میاشتنۍ کې چې کله ماشوم ته د وریجی شروع شي، د غنمو ډوډۍ چې کله ماشوم ته شروع کیږي نو په دې غنمو کې د ګلوتین یا د ګلایرین په نوم باندې یو پروتین ده. دغه پروتین چې کله د ماشوم کولمو ته لاړ شي نو د ماشوم د په کولمو کې خاص ساختمانونه دي، دا کوم غذایی توکي چې په میده کې په کولمو کې هضمیږي دا جذبوي. دغه د ګلوتین سره د میده دغه ویلای په نوم باندې کوم ساختمانونه چې دي دا ور سره حساسیت لري. دلته چې کله دغه ګلوتین په نوم باندې په غنمو په ډوډۍ چې کوم پروتین دوی ور سره حساسیت کوي او د وجود هغه امنیتي ځواکونه راغواړي د دوی سره په جنگ اخته کیږي. دلته کله چې دلته د دوی ترمنځ دغه عمل رامنځته شي نو بل اخره دغه کم د جذب ساختمانونه چې ول په کلمو کې دا د منځزي د پړسو پیدا کیږي او دا ساختمانونه د منځزي. نو هغه ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو څخه تر دوو کلو پورې وي او د غنمو د ډوډۍ سره حساسیت ولري نو په دوی کې تر څو چې د غنمو ډوډۍ او جوار په دوی باندې قطع نشي دوی په مزمن سال باندې اخته وي. نو دغه ستا کوم ماشوم چې دا لومړی خو پوره معاینات ورته وکیا، د کیمیتیازي ورته معاینه کیا او همدارنګ د سیلیک ډیزیز لپاره هم یو معاینه ورته وکیا. که چیرې دغه ناروغي وي نو کله چې ګلوتین فری ډایټ یا هغه خوراک چې ګلوتین پکې موجود نه وي ناروغ ته ماشوم ته شروع کیږي وی سال په خپل باندې ښه کیږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. دې ته راځو چې که چیرې د ایچ پایلوري په وخت درملنه ونه شي څه ناوړه پایلې درلودی شي؟
اول خو خوشبختانه چې ایچ پایلوري د درملنې وړ ده، ناروغ په کامل ډول باندې خکیږي، خپل روزمره ژوند ته ادامه ورکوي. که چیرته د ایچ پایلوري میکروب تداوی نشي نو په کوچنی اندازه باندې اول ناروغ ته زخم پیدا کیږي. کله چې درملنه ونه شوه دغه زخم پراخیږي. خپل بیا دا د دریو طبقو څخه جوړه ده. لومړۍ طبقه ختمیږي، بیا هم تا د یو نشو دیمه طبقه ختمیږي او دریمه طبقه ختمیږي. کله چې درې واړه طبقې ختم شوي نو کله چې یو طبقه ختم شوه ناروغ ته د زخم څخه وینه راځي. ناروغ کېدای شي د وینې استفراقات ورته پیدا شي ناروغ ته. که چیرته د استفراقاتو په وخت کې هم شپلوري ته دوي نشوه نو دغه د زخم شړېدل یا نورستېدل نور هم مخکېږي. بلاخره معده په مکمل ډول باندې د خېټې سره رابطه پیدا کوي او هغه کم غذایی توکي چې مونږ له په خمیده کې ول هغه ټول راځي خېټې ته او ټول خېټه خپل د غذایی توکي خود میکروبونو نه ډک دي. د معدې د تیزاب په واسطه باندې هغه تیزابونه هغه میکروبونه باید مړ شي. یو میکروب لرونکي غذا اوبه د خېټې چې کوم پاک جوف ده کومه خالیګه د هغې ته راځي او بلاخره ټول بطن په میکروبونو باندې اخته کېږي. په طبي اصطلاح کې مونږ دې ته ناروغ ته دې مرض ته پیروټینایټس بیا وایو. په پیروټینایټس کې ناروغ ته تبه پیدا کېږي، بدی استفراقات ورته پیدا کیږي. که ناروغ ته معایناتو کوغه د وجود کم امنیتی ځواکونه WBC وایډ بلډ سیل چې ورته وایي هغه هم په زیات اندازه باندې زیاتیږي. ناروغ ته د خېټې پړسوب پیدا کیږي او شدید د خېټې درد پیدا کیږي. نو دغه یو واقعیت ده که چیرته د زخم چې ده جوړیږي بیا شړیږي، جوړیږي بیا تخریبیږي. په دغه وخت کې کچیرته د زخم د میدی د پایلور په برخه کې وي د کوچنی کلمو او د غټو کلمو ترمنځ یو تنګه ساحه ده. یو تنګه ده کچیرته په دغه ځای کې د زخم جوړ شي نو بلاخره د زخم جوړېدو سره دی په دې چې ټول زخم جوړ شي دغه جوړېدل زیاتیږي او د میدی او د کلمو ترمنځ چې کوم یو ارتباط ده دا ختمیږي. نو ناروغ ته ابسترکشن پیدا کیږي، د میدی او د کلمو ترمنځ یو بندش پیدا کیږي. نو بیا چې کله دا خواړه ناروغ خوري هغه میدی ته نه جبر ته ناروغ ته مسلسل استفراقات او دلبدی ورته پیدا کیږي. او همدارنګه دغه زخم کېدای شي د میدی د کلمو جوف ته لاړ نشي. په د میدی بل گاونډای چې دا هغه چې د پانکراس ته د میدی په شا کې پانکراس وجود لري کېدای شي دا زخم سرایت وي کې هغه بل پانکراس چې کمی و ده چې هغه د هضم په هضم کې د هضم د پاره ډیر مهم د کوم پروټینونه او شحمیات او کاربوهایډریټ او کندي مواد چې موږ خورو هغه بیا د پانکراس برکت دا د غین انزایمونه دي چې وړو کلمو ته انزایمونه رالیږي او دغه غذایی توکي هضموي. نو که شاته زخم لاړه پانکراس سوری کوي بل گاونډی د میدې چې دا په ښي طرف کې د هغه ځیګر ده که چیرته د ځیګر خواته سره ته وکړو نو بیا د ځیګر دانی هلته جوړیږي چې لیور ایپسس ورته وایي. بیا د ځیګر انزایمونه لوړیږي، ناروغ سترګې زیړیږي، ناروغ ته زیړی پیدا کیږي، ناروغ ته بیا کم خونی پیدا کیږي، په زیات اندازه باندې زر زر ناروغ ستړی کیږي. او بل اختلاط دا ده چې ناروغ ته انیمیا پیدا کیږي. بیراخره د انیمیا په نتیجه کې ناروغ خپل وزن هم د لاسه ورکوي. نو که چیرته د ایچ پایلوري سالمه درسته درملنه ونی شي بلاخره دا زخم زیاتیږي او مرګونی عواقب بیا لري.
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي ته هم وار وار کوو د دې پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني. ښه، فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. بسیار تشکر، بفرمایید.
یک سلام برای میمونتن.
وعلیکم السلام.
از اولاد به تماس شدیم. یک مریضی هم تکلیف میده دارم امیر، اگر بگم دکتر تا
بفرمایید. خوب است، ما سوال دانه میگیریم، بفرمایید.
شکر، زنده باشی. همی تکلیف میده دارم، میده ایم هم میسیزم، درد میکنه، زیاد درد میکنه، دیخه همه تو میسیزه دیگه. درد دوام دکتر هم رفتیم، یک دوام دکتر هم رفتیم، دوام میگرم ایش فایده نمیکنه. همه سوختی هم نمیمانه، دردش هم بیخی زیاد است، رگای گردنم هم درد میکنه. امیر اگر دکتر توی با فارسی اگر یک رقم تداوی شه و
حتما دکتر صاحب
رحمانی صاحب چه وقت میشه که مشکل
دارم؟ تقریبا 6-7 سال میشه کم کم درد میکرد.
خب چند سال هستی؟ چند سال هستی؟
دو سی ساله باشم.
خب چی زیاد میخوری؟ غذاهای ترش و مساله دار خو زیاد نمیخوری؟
زیاره هیچ چیزی نمیخورم، فقط برنج هم بخورم درد میکنه و آب خالی هم نان خالی هم بخورم درد میکنه و سخت میکنه دیگه. همی نان خشکم قیم یک گلاس چای بخورم هم شروع میکنه و یک دانه امپرازول استفاده میکنم، امپرازول هم کار نمیکنه. ولی چند دفعه دوباره دکتر رفتیم دوام گرفته آوردیم.
سایس میگم باری رحمانی صاحب ډیره زیاته مننه. رحمانی صاحب ویلی چې دا سو کال کیږي چې د میدې د سوزش او د درد څخه شکایت کوم. د میدې د سوزش د ایچ پایلوري د ناروغیو یو مهمه نښه ده. نو رحمانی صاحب ته د زما دا توجه ده یوازې د ایچ پایلوري ناروغي نه ده چې د میدې زخم رامنځته کوي او د میدې د سوزش سبب کیږي. هغه څوک چې په زیات اندازه باندې د درد ضد درمل اخلي، په زیات اندازه باندې سیګریټس کی، په دوی کې هم د میدې زخمونه پیدا کیږي. نو ښه خبره ده د رحماني صاحب چې د میدې یو انډوسکوپي وکړه. یو انډوسکوپي وکړه، پایپ او کیمرا او دا شیان میدې ته کته کیږي، ټوله میده دې کتل کیږي چې په میده کې د څه مشکل ده. د میدې څخه یو غوښه اخیستل کیږي، غوښه کتل کیږي چې په دې کې میکروبونه پکې موجود دي. څه مطلب داخلي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شه، انډوسکوپي وکړه، پورا معاینات وکړه. ما وختي ویلې چې یوازې شپلوري نه ده چې د میدې د سوزش سبب کیږي، په لسګونو ناروغي دي چې د میدې د سوزش د پیدا کېدو سبب کیږي.
او مننه. یو بل اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو واورئ. مهرباني ساسي پوښتنه اخلو.
بلې ناجیه خور، تا ته سلامونه او محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه کوم. زه عبدالقاهر وطن دوست د پروانه.
وطن دوست صاحب، ښه راغلی پروګرام ته او خپل پوښتنه هم مطرح کړي.
مننه قربان شم خورجانې، ډېره مننه کوم. ښه سوالونه مطرح کړل ډاکټر صاحب نه. خدای دې زه په عمر کې برکت واچوي، خلکو ته ښې توصیه کولی. ازما هم دا معده سوځي چې یا سبزي وخورم، خامه سبزي او همدارنګه مرچ وخورم، هم درد مې سره کوي معده. او د دې تر څنګ بله پوښتنه دا ده چې دا معده کې مرض همیشه د پاره پاتې شي، ځینې هم کوم بل مرض سرات کوي، بل مرض هم ته ناروغي کنه. او د دې تر څنګ
ډیره
زیاته مننه. د میدې سوزش درد پیدا شوی ده. د میدې سوزش مو ویلې په ډیرو ناروغیو کې رامنځته کیږي. نو کوشش وکړه چې په زیات اندازه باندې پاکې اوبه وڅښه، د خپل لاسونو حفظ الصحه وساته، ورزش وکړه، د ذهني فشار څخه ځان وساته، د درد ضد درمل په کم اندازه باندې استعمال کړه. ان شاء الله خدای مهربانه ده، د میدې سوزش په دې ښه شي. یو بل اختلاط د پپټیک السر یا د میدې د زخم دا ده، که چیرته د میدې زخم تداوي نشي، نو په 100% ناروغانو کې کېدلی شي چې د میدې زخم په سرطان باندې هم بدل شي. نو باید د میدې زخم جدي وګڼل شي، پورا معاینات وشي، درمل باید واخیستل شي او په خپل سری ډول باید پرې نه ښودل شي. کېدای شي چې د میدې په سرطان باندې هم د میدې زخم بدل شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. دغه خبرونه چې ایچ پایلوري ناروغي ته ځنګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. په دغه پروګرام کې د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صدیق کاکړ چې موږ سره یې مهم معلومات شریک کړل. ډاکټر صاحب کاکړ، لتاسې یو نړۍ
مننه. تاسې نه مننه.
اوریدونکو، لتاسې هم ډیره زیاته مننه چې خبرونه مو واوریدله. په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونه هم مهیروي. دغه خبرونه تکرار د سې شنبه په ورځ خبريږي. تاسو غواړئ نو د سې شنبه په ورځ ووري. اوس لپاره اجازه اخلو. د الله پامن.
پدې تر مرګم سم دوستات روبای ما دوستات روبای ما پری پدې تر مرګم سم دوستات روبای پری پدې تر مرګم سم دوستات روبای اسمه نگار نشوي دغه اقرار نشوي اسمه نگار نشوي دغه اقرار نشوي پټ پټ ګرځي کې پاکه تل صدا ویار زما یار نشوي زما دلدار نشوي زما یار نشوي زما دلدار نشوي عمر مې تیر شو ګور ټول د انتظار سرا عمر مې تیر شو ګور ټول د انتظار سرا دنیا ویز بستای ما دنیا ویز بستای ما پری پدی تر مرگم سم دستات روبای ما دستات روبای ما پری پدی تر مرگم سم دستات روبای پری پدی تر مرگم سم دستات روبای اسمه نگار نشوی دنگ با اقرار نشوی اسمه نگار نشوی دنگ با اقرار نشوی پٹ پٹ گرزے گے واقعی تل صدا اغیار سرا پٹ پٹ گرزے گے واقعی تل صدا اغیار سرا زما یار نشوی زما دلدار نشوی زما یار نشوی زما دلدار نشوی عمر میں تیر گورا ٹھول دے انتظار سرا چلول کبیرا سرا دل پتو بوسرتا دل پتو بوسرتا نلری رحمن صاحب داد رنگ دل بریتا داد رنگ دل بریتا نلری رحمن صاحب داد رنگ دل بریتا نلری رحمن صاحب داد رنگ دل بریتا مددگار نشوی ہمکے پکار نشوی مددگار نشوی ہمکے پکار نشوی چودر دن اکرم و شدف حق دیوی عمر میں تیر گورا ٹھول دے انتظار کرا عمر میں تیر گورا ٹھول دے انتظار کرا چلول کبیرا سرا دل پتو بوسرتا دل پتو بوسرتا نلری رحمن صاحب داد رنگ دل بریتا داد رنگ دل بریتا نلری رحمن صاحب داد رنگ دل بریتا